له چپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مرګ من
روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج
پسر لیده. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګ و همکارانو د عمر پانی همداش پی ورځی شیړی او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه روانه شوه، شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پڅواله هغه ستونزې وي چې د نامنې ترڅنګ د وکیلانو پر رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی وو. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو ژباړن وو او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی. همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن په اړه وای.
زبیر شمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي. زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو، د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګ شپې ورځی درې کاله مخکې هم په مو د ویر شیبه وی. هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکی حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړورو همکارانو څخه و. زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو. دغه راز د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته یې ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو بس دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی وو. نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی که د کار په برخه کې وو که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چرته هغې داستندې نه دی روان کړي چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دی ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه، خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
باران با نرم و میشویند رخسار سر
سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا هدیریشی شنا خطیریزوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوشنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې د پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدله دا داسې شان دي چې څه ترسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوی دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوی دی، او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دی. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوی یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو، په جنگ باندې ویاړ کول، په جنگ باندې دغه کول چې دا زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونوال خالي جنگ و جدل نه دی، د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کومش فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې دننه نه چې دا کم د ټولین د جوړونې لپاره چې کم عمل دی دغه داسې شانس چې په نورو ټولنو کې سسته نه. نو ما بنیادي طور دغه څېړلی دی چې د پښتونولي او امن ترمنځ څه تړون شته.
تاسو چې کله پی ایچ ډي کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپلو په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه هم تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې د هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلي کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم زموږ تر په سر دي. یعنې د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسي تر هر کلي پورې په هغه کلي کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسي رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلي چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نظر باندې یو خو دا د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته ویل چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډېر کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سو جنګونو ده او د دغه راتپل سو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت چې کوم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس که موږ خالي جرګه راواخو په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډېر وزه سوی نظام و او هر هغه سړي په دې کې ګډون کاوه چې به هغه په وراثه پو په خبره به پو دوه خلک به ځل خلاصولی سو. اوس د څه وخت چې دغه راغلی دا چې کوم د څلوېښتو کلو یا د پنځه دېرش کلو څخه را په سر جنګونه چې دي له دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دي یا وار اکانمي چې موږ ته وایو د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډېر خلک ډېر زیات پیسه پیدا کړله. دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما درته وویل په دغه د وار معیشت تر ګردو غټه بله برخه چې ده هغه د نشه یي توکو کاروبار دی. درېیمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کومه ګنبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سي او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودی و سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري. دا رجحان چې دی دا د لوړې خواسته سټ کېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کوم توپک سالاران راپورت شلو او چې کوم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول ټارګټ شول یو یو سړی ووژلی. نو هغه خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشیع پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولاړ شول نور نوي ټاکل شوي خپل نهلانې پکې ودرول. نو هغه سیم خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلې سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی رټ چې دی او خلک چې دي هغه نسي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې دا په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي په دغو کې خصوصا چې ما دلته وکتل دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت یې پیدا کړی دی دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه به خالي پر بانډار خبرو وکړم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و سپیس و چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دي هغه ګوهر صاحب دي هغه عارف صاحب دي مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګورې د دغه شاعري چې دغه دومره زیات د ځان اخیستنې ځان وژنې او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې ما دې څو ځوانانو سره وکتل چې دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څه که موبایل ټیون استعمالوي نو هغه په هغه کې همدغه شام چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته نو اصل کې زما په نسبت باندې تر ډیره حد پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. اغستی یو د خپله جنگ اثرات دی، بلې خواته ده نوې چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دا وجد.
برکت شاه صاحب، پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسیږي، او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت له اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي، د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند ته راسره یوسو؟
ما په نسبت باندې خبر راشي